د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو دومه پښتو خبرونه اوریدوتم هر کله وم زه نو شباش نه پرونه خبرونه کترته د خبرونو سرټیکی پوره خبرونه او رپورټونه اورو لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
لوی چرنوالی وای دی چې د دوستم ایشچی دوسیه محکمې ته استولې ده د امریکا جمهور رئیس بنن فرانسې ته ولرسي او هلته به د توریزم ضد مبارزه په اړه خبرې وکړي او په ماليزیا کې یو ایالت ویلی دی چې هغه کسان چې د اسلامي شریعت قوانینو څخه سرغړونه کوي په مازر کې به ورته سزا ورکول سي
لوی څارنوالی وایي چې د احمد ایشچی او جنرال دوستم دوسیه محکمې ته لیږلې امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان یوازې ترهګر نه بلکې د مخدره موادو د قاچاق ډله هم ده او د ننګرهار ولایت امنیت قومندان وایي چې په دغه ولایت کې په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره ملا تھڑل درن وریدن کو دا او نور رپورٹون اورس تاوری او سر تر روخان نور سید د سات پورا خبرو نو وی
السلام علیکم د جنرال دوستم دفتر د ولسمشر غنی هغه څرګندونی لایقت نه لری بللی دی چې وای دوستم د لوی څنوالی په اجازه ترکیه ته تللی دی د شغلی دوستوم دفتر په ویلامی کې ویل دی چې لوی څنوالی د صلاحیت نه لري او په دې اړه د ولسمشر غنی څرګندونی لا خڅخه لري وبللې ایلامی وای چې لوی څنوالی د دوستوم اړوند لږینو ساتونکو څخه تحقیقات کړی چې د دوستوم دفتر د څنوالی سره همکاري بولی د جنرال دوستوم دفتر په کابل کې د امریکا په سفارت هم انتقاد کړی دی چې ولې د دې قضیه د قانوني تعقیب غوښتنه کړې ده په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر هوګو لارنس ویل دی چې جنرال دوستوم باندې لګیدلی تورونه جدي دي د جوجان پخوانی والی احمد ایشچی د افغانستان د جمهور رئیس په دوهم مرستیال د جنسي زورونې تورونه لګولې و چې دوستوم دا خبره رد کړې ده اوس دا قضیه محکمې ته تللې ده نور تفصیل د اکرام شینواری په دغه رپورټ کې
د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغې څارنوالۍ دا دوسیه په بشپړه بې طرفۍ سره پلټلې او د افغانستان د دریو سیاسي ډلو ترمنځ د نوي اطلاب له جوړېدو وړاندې سترې محکمې ته د نورو اجراتو دپاره استولې ده
دې قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت تحقیقش
کاغلي رسولي وویل دا دوسیه د پلټنو د پلاوي لخوا د لازمو پلټنو ترسره کېدو وروسته نږدې یو میاشت وړاندې د 1949 کال جوزا د میاشتې په 2 ورځ محکمې ته سپارل شوې لکه څنګه چې تېره ورځ د افغانستان جمهوریس د لوی څارنوالۍ په خپلواکۍ او بې طرفۍ باندې ټینګار کوو لوی څارنوالۍ هم د هر ډول قومي حزبي او سیاسي اړیکو څخه لرې د قضیو د پلټنې په اړه قانوني اقدامات لرل تر څو عدالت او انصاف پلی شي د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان د افغانستان سترې محکمې ته د جنرال عبدالرشید دوستم دوسیې د لیږلو خبر په داسې حال کې ورکړی چې تېر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت چارډاپیر سفیر هوګو لارنس خبریالانو سره په خبرو کې د جنرال دوستم او احمد ایشچی د قضیې د پلټنو د دوام غوښتنه کړې ده د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال پورې هیڅ اړه نه لري همداشان ښاغلي تاینج په کابل کې د امریکا سفارت د شارجاپیر سفیر هوګو لارنس د سرګندونو په خبرګون کې ویل چې د سفیر لارنس سرګندونو خلک اندېښمن کړي دي
خبرونه ته دا مور کوو د امریکا د فدرالي استخباراتو نومول سوی رئیس سنا ته ویل دي چې کچيري دی ونه مول سي او تایید سي نو هغه به په مستقل توګه او د کوم سیاسي فشار پرته خپل دنده پر مخ بوزي کریستوفر ریچ د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکا د استخبارات د فدرالي ادارې د رئیس په توګه معرفي سوی دی ویلي دي چې هغه به د امریکا قوانین ته وفادار وي او په خپلواکه توګه به خپل وظیفه سرته ورسوي که چیرې د امریکا سنا ری د اف بی آی د رئیس په توګه تایید کړي نو هغه به د جیمس کومي ځای ونیسي څه موده وړاندې د امریکا جمهور رئیس جیمس کومي د خپلې دندې نه لیرې کړ جیمس کومي د اف بی آی د ادارې د تحقیقاتو مشري کوله چې هدف یې د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې معلومول و د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې سپین ماڼۍ په بشپړه توګه خپل عادي کارونه پر مخ بوزي هغه دا خبره رد کړې ده چې وایي د ترامپ د مشر زوی او د یوې روسي وکیلې ترمنځ د ملاقات د رپورټونو د خپرېدو وروسته د سپین ماڼۍ په کارونو کې ګډوډي راغلې ده. ټرمپ ویلي دی چې د سپین ماڼۍ توجه د امریکا د صحي بیمې په لایحې، د مالیاتو په کمولو او نورو اصلاحاتو دي. بل پلو ته د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس زوی ډونالډ ټرمپ جونیئر د یوې روسي وکیلې سره خپل ملاقات بې اهمیته بللی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوی ډونالډ جونیئر ټرمپ تیره شپه د فاکس تلویزیونی شبکې ته وویل چې دا خبرې د هغه لپاره د وخت د ضایع کېدو معنا لري، خو هغه ونه ویل چې آیا پلار یې د دې غونډې په اړه خبر و.
که دغه مسئله ملي امنیت یو خطر وای نو څرګنده ده چې د چا پام به مې ورته اړولی وای، خو زه نه پوهېدم چې دا یوه مهمه موضوع وه. داسې معلومیږي چې دا مهمه موضوع نه وه.
د ولسمشر ټرمپ زوی دغه خبره وروسته له هغه وکړه چې تېره ورځ یې هغه یو شمېر ایمیلونه خپاره کړل چې په خوشحالۍ سره یې د روسیې د حکومت له یوې حقوقپوهې سره د لیدلو بلنه د دې لپاره منلې وه چې د ښاغلي ټرمپ د ملاتړي په توګه له روسیې نه د لوړې کچې او حساس معلومات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د بیان مرستیالې سارا حکابي په دې اړه د ولسمشر ټرمپ یو بیان ولوست.
My son is a highly
زما زوی عالی شخصیت لري او زید رونټیا ستاینه کوم. په دې برسیره زه د دې مسلې په اړه هر پښتنه د جان هونر سلاکار ته راجې کوم او نور زیات څه ویل نه غواړم.
د کانګرس دیموکرات غړو د دغه وروستیو څرګندونو په اړه سخت خبرګون څرګند کړ. هغوی وویل دغه امیدونه د سپینې ماڼۍ په هغو خبرو د ملنډو وهلو معنا لري چې ګنې د ټرمپ د کمپاین ډلې اغلی کلینټن ته د ماتې ورکولو لپاره له روسانو سره توتیا نه ده کړې. پوښتونکي مني چې دغه ایمیلونه ښه نه معلوم.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل میکرون سره د تروریزم ضد مبارزې په اړه د خبرو لپاره فرانسې ته ځي. په دغه سفر کې به جمهور رئیس ټرمپ د لومړۍ نړیوالې جګړې په جریان کې د امریکایي قواوو د مداخلې سلمه کلیزه هم ولمانځي، خو دواړه مشران به تر دې مخکې چې مطبوعاتو سره خبرې وکړي د پنجشنبې په ورځ رسمي خبرې وکړي. دوی به د روس سوریې په مسلې، تجارت او د اقلیم د بدلون په پالیسیو هم خبرې وکړي. ترکیه وایي چې نن د قونی په ښار کې د داعش 15 وسلوال وژلي دي او په عملیاتو کې 4 پولیس هم زخمی شوي دي. د دوغان په نوم خصوصي خبری آژانس ویلي دي چې د پولیس ځانګړې قطې سهار 15 بجو وروسته عملیات وکړل، ځکه یوې وسلوالې ډلې د برید پلان درلود. راپور کې ویل شوي دي چې مشکوک برید کوونکي کیدای سي همدا وي چې وژل شوي دي. د مالیزیا ایالت ویلي دي چې کسان چې د اسلامي شریع قوانینو څخه سرغړونه کوي په مازار کې به ورته سزا ورکول سي. د مالیزیا د کلانتان د ایالت شورا دا نوې قانون تصویب کړی دی. د ایالت چې د مالیزیا د اسلامي محافظه کار ګوند لخوا اداره کیږي، په کې د شپې په کلبونو او سینماګانو هم بندیز لګول سوی دی. او دا هم وروستی خبر. قطر د هنګري نه په الوتکو کې غواګان انتقال کړي دي تر څو د شیدو د محصولاتو د کمی سره مخامخ نسی. قطر د څو نوي رئیس کیږي چې د سعودي په مشرۍ د څلورو عربي هیوادونو د بندیزونو سره مخامخ دي. غواګان د هنګري د بوداپست نه د قطر د هوایي شرکت د بربري الوتکو په ذریعه انتقال سوي دي. د قطر هوایي شرکت په شپېتو پروازونو کې 4000 غواوي د هنګري نه قطر ته انتقال کړي دي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د افغانستان د جمهوری رئیس د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی دوسیه بشپړه شوې او یو میاشت وړاندې د افغانستان سترې محکمې ته سپارلې ده. احمد اشچی چې د دغه قضیه یو اړخ دی وای تیره یک شنبه محکمې په دې قضیه د غور لپاره غونډه جوړه کړې وه، خو نه ورته تورن ورغلی و او نه یې وکیلان. د جنرال دوستم دفتر وایي چې په دې دوسیه کې خپله د جمهور رئیس لومړی مرستیال طرف نه دی، بلکې د هغه یو شمېر ساتونکي تورن دي. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
لوستان والی ویچی د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال او د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی دوسیه بشپړه شوی او دغه سرنوالی یو میاشت وړاندې د افغانستان سترې محکمې ته استولې ده. د افغانستان د لوستان والی ویان جمشید رسولی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه سرنوالی د دوسیه په بشپړه بې طرفۍ سره پلټلې او د افغانستان د دریو سیاسي ډلو ترمنځ د نوي ائتلاف له جوړېدو وړاندې سترې محکمې ته د نورو اجراتو لپاره استولې ده.
دې قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت تحقیقش
تغییر رسولی ویل د دوسیه د پلاتونو د پلاوی لخوا د لازم پلاتونو تر سره کیدو وروسته نګدی یو مش وړاندې د 1498 کال جوزا د مش په 22 ورځ محکمې زسپاله شوې. لکه څنګه چې تیر ورځ د افغانستان جمهوریت د لوی سرنوالي په خپلواکۍ او بې طرفۍ باندې ټینګار کوو، لوی سرنوالي هم د هر ډول قومي، حزبي او سیاسي اړیکو څخه لري د کزیو د پلاتنې په اړه قانوني اقدامات لرل تر څو عدالت او انصاف پلی شي. د جورجان پوخانی ولی احمد یشتي چې په دغه قضیه کې د افغانستان د جمهوریت په لومړي مرسل او دغه په ساتونکو باندې د جنسي تیری او ځوروني تورونه لګولي، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې قضیې د پلاتونو دپاره په کابل کې یوې محکمې د تېر یکشنبې په ورځ غونډه هم لرله، خو دې محکمې ته په قضیې کې تورن کسان او د هغوی وکیلان نه ورغلي.
چون طرف مقابل متهمین نه خودشان نه وکیل دعوایشان چون حضور نداشت.
ښاغلی اشتي ویل د دې لپاره چې د مقابل لوري نه په خپل تورن کسان او نه هم د هغوی د دعوی وکیلان حضور نه درلود، یوازې پریکړه دا وشوه چې بلې قضیې غونډې ته باید امنیتي ادارې تورن کسان حاضر کړي تر څو د قضیې په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند د افغانستان سترې محکمې ته د جنرال عبدالرشید دوستم دوسیې د لیږلو خبر په داسې حال کې ورکړی چې تېر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت چاردافر سفیر هوګو لارنس خبریالانو سره په خبرو کې د جنرال دوستم او احمد اشچي د قضیې د پلاتونو د دوام غوښتنه کړې ده. سفیر هوګو لارنس وویل چې جنرال دوستم قضیې ته سیاسي او قومي بڼه ورکول د قانون حاکمیت او سولې او ثبات ته زیان رسوي. هوګو لارنس د افغانستان د جمهوري اسد د لومړي مرسل پر خلاف جنسي تورونه ډېر جدي وبلل او وویل چې د دغو تورونو پلاتنه د لوی څارنوال او نورو عدلي او قضیې ادارو د چارواکو تر نږدې څارنې لاندې غورته اړتیا لري.
Any efforts to politicize the case or use it to sow
سفیر هوګو لارنس ویل بیا ویم په کار ده چې دیته په بشپړ توګه د یوې حقوقي قضیې په توګه وکتل شي. د قضیې د سیاسي کولو هره هڅه او یا د قومي تاوتریخوالي لپاره کارولي په افغانستان کې د قانون حاکمیت او سولې ته زیان رسوي. زه په دې باور یم چې افغان چارواکي باید دا قضیه پر مخ بوزي او تر سیاسي فشارونو لاندې رانشي. عادلانه او خپلواک عدلي او قضایي سیستم د یوې ډیموکراتیکې ټولنې اساس دی. د امریکا په سفارت کې د سفیر هوګو د څرګندونو وړاندې د افغانستان جمهوریت محمد اشرف غني هم د سې شنبې په ورځ د جنرال دوستم او د احمد یشتي دوسیې په اړه ویل چې د افغانستان لوی څارنوالي په ډېرې خپلواکۍ سره دا قضیه پر مخ وړي. جمهوریت غني ویل چې جنرال دوستم د علاج لپاره د افغانستان د لوی څارنوال په اجازه ترکیې ته تللی دی. د افغانستان د جمهوري اسد د لومړي مرسل دفتر په یوه اعلامیه کې ترکیې ته د علاج لپاره د افغانستان د لوی څارنوال په امر د جنرال دوستم سفر په هکله د جمهوریت محمد اشرف غني د تېرې ورځې څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د اساسي قانون له مخې لومړی مرسل د لوی څارنوالۍ څخه د سفر لپاره د اجازې ترلاسه کولو ته اړتیا نه لري. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند بشیر احمد تیانچ امریکا غږ اشاره اړتیا ویل چې د احمد یشتي په قضیه کې د جنرال دوستم یو شمېر سرتیري تورن دي او دا قضیه د افغانستان د جمهوري اسد د لومړي مرستیال پورې هیڅ اړه نه لري. همداشان ښاغلي تاینج په کابل کې د امریکا سفارت د شارجافیر سفیر هوګو لارنس د څرګندونو په غبرګون کې ویل چې د سفیر لارنس څرګندونو خلک اندېښمن کړي دي.
شارجافیر امریکا سفارت امریکا در کابل په صورت غیر
ښاغلي تاینج ویل په کابل کې د امریکا سفارت سفیر په غیر مسؤلانه ډول ویل چې قضیه په جدي توګه وڅېړل شي او په دې مسلو یې ټینګار وکړ. په داسې حال چې افغانستان خپلواک عدلي او قضایي اداري لري، د ډیپلوماټانو شخصي او غیر مسؤلانه سرګندونې نه یوازې دا چې په افغانستان کې عدالت ټینګېدو سره مرسته نه کوي، بلکې د افغانستان په چارو کې سرګنده لاسوهنه ده چې د خلکو ذهنیت خرابوي. ښاغلی تاینج ویل چې دا ډول سرګندونې د افغانستان او امریکا په اړیکو هم ناوړه اغیزه کولی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. دا سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان یوازې ترهګر نه، بلکې د مخدره موادو د قاچاق ډله هم ده او باید د قاچاق برې ترهګرۍ ډلې په توګه ومنل شي ونومول شي. د امریکا د مخدره موادو پر ضد مبارزې او د قانون د ټینګښت نړیوالې ادارې د چارواکو پر وینا د افغانستان په هغو سیمو کې چې طالبان ورباندې کنټرول لري زیات کوکنار کرل کیږي او د مخدراتو کاروبار پکې روان دی. په دې اړه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ اورو.
د امریکا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د ټینګښت د نړیوالې ادارې مرستیال ویلیام برونفیلد چې د سې شنبې په مازیګر یې د امریکا په سفارت کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل وسلوال طالبان ترهګره او قاچاق بره ډله ده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د نامنیو او د مخدره موادو ترمنځ مستقیمه اړیکې شتون لري. د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي وویل په هغو ولایتونو کې چې په پراخه توګه کوکنار کرل کیږي او د مخدره موادو کاروبار جریان لري پکې وسلوال طالبان هم پراخ حضور او نفوذ لري. ښاغلی برانفیلد وویل دا سمنه ده چې وویل شي طالبان یوازې وسلواله مخالفه ډله ده یا یوازې تروریستي ډله ده. طالبان د مخدره موادو د قاچاق او تروریستي ډله ده. د دوی لپاره به د مخدره موادو تروریستي ډلې د اصطلاح کارونه سمه اصطلاح وي. د امریکا د دغه لوړ پوړي چارواکي د سرګندونو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو غبرګون نه دی ښودلی. ویلیام برانفیلد دا هم ویل چې په امریکا کې د مصرف کیدونکو هیروینو 40% یې له افغانستان څخه امریکا ته قاچاق کیږي. هغه ویل د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د نړۍ له 80% څخه زیات هیروین دلته په افغانستان کې تولیدیږي او امریکا چې نن د هیروینو له بحران سره مخ ده زموږ د اټکل له مخې له 2% څخه تر 40% پورې هیروین چې موږ یې مصرفوو له افغانستان څخه راځي. خاغلی برانفیلد د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د ستراتیژي په اړه د خبرو پر وخت د مخدره موادو د کاروباریانو او لابراتوارونو پر خلاف دغه ستراتیژي ډیره بریالۍ وګڼله او ویل چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې په 13 میاشتو کې د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت مخدره مواد له منځه وړل شوي دي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د مخدره موادو سره د مبارزې د دغه چارواکي د وینا له مخې د کوکنارو د کار د اړه ولو په برخه کې دا ستراتیژي چندانه بریالي نه ده. خغلی برانفیلد په نشو د روغ دو د علاج په برخه کې هم د افغان حکومت هڅه وستایلی او ویل چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ دو د علاج لپاره 140 روغتونونه جوړ شوی دي. د امریکا د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې د لوړ پوړي چارواکي د نړیوال ټولنې څخه په افغانستان کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ستراتیژي د بدلولو د غوښتنې ملاتړ هم وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره ډیر زیات ملاتړ برابروي. هغه وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزې سره د مقابلې لپاره د دغه هیواد ټول گاونډیان افغانستان ته لاس ورکړي ځکه چې د مخدره موادو قاچاق د همدغه هیوادونو له لارې نورې نړۍ ته ترسره کیږي. کاغلی برانفیلد وویل افغانستان بهر ته لاره نه لري. له همدې امله که هیروین دي او که مورفین او یا هم اپین باید په لویدیز کې د ایران له لارې بهر ته لاړ شي، په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې او یا هم په جنوب او ختیځ کې د پاکستان له لارې بهر ته لاره ومومي. که څه هم دا د دغو هیوادونو مسؤلیت نه دی، خو هغوی د دې ستونزې سره د مبارزې لپاره خپل مسؤلیتونه هم لري. د یو ډیر ساده دلیل له مخې ځکه چې په نړۍ کې داسې هیواد نشته چې هغه د یوازې د قاچاق لپاره وکارول شي. هر هیواد چې مخدره مواد یې له لارې قاچاق کیږي هغه د وخت په تېرېدو سره د مخدره موادو په مصرفي هیواد باندې هم بدلیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د قانون د ټینګښت د نړیوالې ادارې مرستیال په افغانستان کې په هیروینو او مورفینو باندې د اپینو د بدلولو لپاره د بهرنیو هیوادونو څخه دغه هیواد ته د کیمیاوي توکو د لیږد د مسلې په اړه وویل چې افغان حکومت او امریکا په دې مسله په ګډه کار کوي او په اړه به یې په نږدې راتلونکي کې نوې تګلاره جوړه شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن نه اوري. د ننګرهار ولایت امنیت قومندان وایي په دغه ولایت کې په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره ملاتړلې او هغه کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په فساد او سرغړونو کې ښکیل وي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی منی چې په پولیسو او نورو نظامی مامورینو کې د فساد قضیه موندلې. هغه وایي په دې برخه کې لاس په کار شوی او زرده چې دغه ډول موضوعات په جدي توګه وڅېړي. امنیت قومندان وایي د پولیسو لیکو کې د شته ستونزو د حل لپاره د تغییر او تبدیل اصل د تطبیق تر څنګ غواړي سرغړونکي مسؤلین عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژني.
یو تعداد کسان شته سیا توسیا ورته وسی او د توسیا کې اصلاح نسول د هغو په تبدیلی کې اقدام وسی او که بیا چیرې دا هم نه کېده دا هم نه کېده مسلکي پوه هم خدای را کړی قلم هم خدای را کړی بیا به د عدلي او قضایي ادارې هم د دوی انتظار باسي روان وي.
د ننګرهار د امنیت قومندانۍ چارواکي د پولیسو پر مسلکیتوب ټینګار کوي وایي حکومت په دې برخه کې لنډمهال یا اوږدمهالي پروګرامونه جوړ کړي. لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی د ځنو سیاسینو وکیلانو او زورواکو ناقانونه مداخله د ستونزو په توګه یادی او وایي کټول په شریکه د ملي ګټو پر هدف حالې ځلې وکینو مثبت پایلې لرلې شي
او کچیره بعض مسئولین آڑ باسی سے دلتا دے پلانا یہ دلتا دے بستانا یہ دلتا دے ماں چوک نستا و دلتا ما دا نو بیا مشکل ادا لکا چرنگ سے لازم دا دے وطن دے امنیت دے پارا او بہبود دے پارا ز فکر کم دا بیا جفا دا کدا کار زکو ما کہ یو وکیل دے پارلمان کئی کہ یو سناتور کئی کہ یو زوروا کئی کوی کا ہر چوکی کئی
پ ہم دی حال کی دے ننگرار یو شمیر سیدون کیم دے پولیس و مسلکی رہبری و اڑی نالتیا بولی او لو حکومت څخه د امنیت ټینګښت لپاره د امنیتی بنسټونو بشپړ اصلاحات غواړي ولسی خلق غوښتنه کوي چې د امنیتی ځواکونو لیکو کې د مکافات او مجازات او اصل تطبیق شي او پولیسو ته د مسلکی توپ او لیاقت په اساس دندې ورکړل شي
د پولیسو په لیکو کې مسلکی توپ او ایمانداری ډیره مهمه ده کوم شرطابه د وطن پرسته احساس ولري او خپل بد مرغ چې نن سبا د پولیسو د سمشان هم ست چې د خپل عسکرو خو نه خوري
ټول لومبې خو موږ غواړو چې په پولیسو په لیکو کې اصلاحات راشي مسلکي کسان وګمارل شي خو موږ ستونزه د وکیلانو د لوړپورو چارواکو کوي نو هغه همیشه پر هغه چا واسطې کوي چې هغه نه اهل وي تعلیم نه لري هغه پولیسو زده کړې نه وکړي ناڅاپه راشي صحیح
د ننګرارم نتی چارواکی د پولیسو لیکو کې داسې مهال د اصلاحاتو خبره کوي چې خلکو په وار وار د پولیسو له ناسم او غیر مسلکی چلن نه شکایت کړي او یو شمیر پولیسیان له خپل موقف نه په شخصي استفاده د خلکو پر زورونه تورن کړي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
په داسې حال کې چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د یاد سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې سوداګرۍ وده او پراختیا موندلې د دغه وزارت وایان مسافر قوقندي وایي یاد سازمان ته د ژمنو د عملي کېدو لپاره یو لړ پلانونه او ستراتیژۍ چمتو کړي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا د سوداګرۍ نړیوال سازمان اندېښنه پر ځای بولي نورحال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال پر رپورټ کې اورو
سره لدې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ نړیوال سازمان وروستۍ اندېښنه ردوي هم نه تاییدوي خو وایي چې د یاد سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې پانګونه ډېره شوې او سوداګرۍ پراختیا موندلې د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان سره د شویو ژمنو عملي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي دا وایي له نیکمرغه د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې سوداګري پراخه شوې کشمیرو ته وګورو په 2015 میلادي کال کې موږ نږدې $100 میلیونه پانګونه په افغانستان کې لرله خو دغه شمیره په 2018 میلادي کال کې $1.5 میلیونه ته ورسېده بله مهمه خبره دا ده چې موږ د دغه سازمان له غړیتوب وروسته 15 کلنه ستراتیژي تر 2030 کال پورې جوړه کړې خغلی قوقندي دا شنوویل کومه ستراتیژي چې دغه وزارت جوړه کړې گزارش یې په کابینه کې ولسمشر ته وړاندې شوې چې ولسمشر اړوندو وزارتونو او ادارو ته د یادې ستراتیژۍ د پلي کولو هدایت ورکړی دی دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې د پانګونې لپاره د یو مناسب چاپیریال په برابرولو کې پاتې راغلی په راپور کې ویل شوي چې اداري فساد او امنیتي ننګونو په افغانستان کې تجارت او پانګونه له ستونزو سره مخ کړې ده د سوداګرۍ نړیوال سازمان په باور یو لړ بنسټیزو ستونزو په ځانګړې توګه د حملو نقل او برېښنا په برخه کې شته ستونزو سوداګر له پانګونې زړه تورې کړي د سوداګرۍ نړیوال سازمان مرکز په سویس کې دی او افغانستان تیر کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ محمد قربان حقجو په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي په توګه په کار پیل کړی دی سره لدې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ نړیوال سازمان یاد اندېښنه په ښکاره توګه ردوي هم نه تاییدوي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې سازمان اندېښنه پر ځای بولي د دې خونو د نړیوال اړیکو رئیس ازرق شافیزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال تجارت سازمان نظر متاسفانه سم دی د افغانستان په اړه دلته فساد شتون لري دلته ناامني شتون لري او د پانګونې لپاره مساعد زمینه نشته او د افغانستان چارواکي نور پولی چارواکی د قدرت دی ویش په اساس رجنجال لري ملي وخت د دې لپاره چې د افغانستان د اقتصادي ودی لپاره او د خلکو د وسایل لپاره ورولګي دوی خپل د اختلافات په عقلې لګي او قرباني کوي.
خغلی حافظی وایي وروسته نامنی او د روژې په میاشت کې خونړی بریدونو سوداګرو ته ډیر زیانونه واړول. نوموړی وایي حکومت ته پکار ده چې د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د فساد د مخنیوي لپاره هم جدي هڅې وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ زوی ډونالډ ترامپ جونیئر د یوې روسي وکیل سره خپل ملاقات بی اهمیته بللی دی. د رپورټونو له مخې ویل شوي چې دا ملاقات تیر کال د ولسمشرۍ لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلنټن د بدنامه کېدو لپاره ترسره شوي. ښاغلی ترامپ جونیئر دا خبرې وروسته له هغې کړي چې په دې اړه یې یو شمېر ایمیلونه خپاره کړل او د کانګرس د یو شمېر غړو عکس العمل راوپارو. پاکلی پامو کې رپورټ ده.
د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ زوی ډونالډ جونیئر ترامپ تیره شپه د فاکس تلویزیونی شبکې ته وویل چې دا خبرې د هغه لپاره د وخت د ضایع کېدو معنی لري، خو هغه ونه ویل چې آیا پلار یې د دې غونډې په اړه خبر و.
که دغه مسئله ملي امنیت یو خطر وای نو څرګنده ده چې د چا پام به مې ورته اړولی وای، خو زه نه پوهېدم چې دا یوه مهمه موضوع وه. داسې معلومېږي چې دا مهمه موضوع نه وه.
د ولسمشر ترامپ زوی دغه خبره وروسته له هغه وکړه چې تیره ورځ یې هغه یو شمېر ایمیلونه خپاره کړل چې په خوشحالۍ سره یې د روسیې د حکومت له یوې حقوقپوهې سره د لیدلو بلنه د دې لپاره منلې وه چې د ښاغلي ترامپ د ملاتړي په توګه له روسیې نه د لوړې کچې او حساس معلومات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د بیان مرستیالې سارا حکابي په دې اړه د ولسمشر ترامپ یو بیان ولوست.
My son is a highly
زما زوی عالی شخصیت لري او زه یې د روڼتیا ستاینه کوم. په دې برسیره زه د دې مسلې په اړه هره پوښتنه د جان هونر سلاکار ته راجع کوم او نور زیات څه ویل نه غواړم.
د کانګرس دیموکرات غړو د دغه وروستیو څرګندونو په اړه سخت خبرګون څرګند کړ. هغوی وویل دغه ایمیلونه د سپینې ماڼۍ په هغو خبرو د ملنډو وهلو معنا لري چې ګنې د ټرمپ د کمپاین ډلې اغلی کلینټن ته د ماتې ورکولو لپاره له روسانو سره
دغه ایمیلونه د اوسنۍ ادارې او د ولسمشر د هغه ادعا د پای معنا لري چې له روسانو سره د همغږۍ او جوړجاړۍ د غوښتلو په اړه کوم سند موجود نه دی.
جمهوري غوښتونکي مني چې دغه ایمیلونه ښه نه معلومېږي.
زه پر هغه استخباراتي کمیټې زیات باور لرم چې په دې اړه بشپړې پلټنې کوي. سناتور بر او سناتور وارن په دې اړه کار کوي او موږ به په دې اړه وروسته له هغوی نه واورو.
همداراز روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په برکسل کې وویل چې یوازې د دوشنبه په ورځ یې د یوې غونډې او د روسیې وکیلې ناتالیا ویسلینسکایا په اړه معلومات ترلاسه کړل.
دا زما لپاره د حیرانتیا خبره ده چې د ترامپ پر زوی تور ولګول شو چې له هغې سره یې تماس ټینګ کړی و. دا کومه ستونزه یا ګواښ نه دی چې موږ یې په اړه خبرې کوو.
روسیې وکیله له دې انکار کوي چې د کرملین ماموره ده. دا ولسمشر ترامپ زوی ویلی دی چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی او له روسیې وکیل سره په لیدنه کې یې هیڅ ډول ارزښتناک معلومات نه دي ترلاسه کړي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
او اوس هم د یو څو خبرونو سره ټکی. د جنرال دوستم دفتر د ولسمشر غني هغه څرګندونې له حقیقت څخه لرې بللې دي چې غني دوستم د لوی څارنوالي په اجازه ترکیې ته تللی دی. د متحده ایالاتو د نشه یي توکو ضد او د قانون د ټینګښت د نړیوالې ادارې مرستیال ویلیام براون فیلډ وایي چې طالبان تروریستي او قاچاقبره ډله ده. د امریکا د جمهور رئیس مشر زوی ډونالډ ترامپ جونیئر د یوې روسۍ وکیلې سره خپل ملاقات بی اهمیته بللی دی. هغه ویلي دي چې روسۍ وکیلې او یا نورو روسانو سره خبرې د خپل پلار د سیالې هیلاري کلنټن ته د ضربې رسولو او یا په انتخاباتو کې د هغوی د اغیز لپاره نه دي کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې سپینې ماڼۍ په بشپړه توګه خپل عادي کارونه پر مخ وړي. هغه دا خبره رد کړې ده چې وایي د ترامپ د مشر زوی او د ویروسي وکیل ترمنځ د ملاقات رپورټونو د خپرېدو وروسته د سپینې ماڼۍ په کارونو کې ګډوډي راغلې ده. د امریکا د فدرالي استخباراتو نومول سوی رئیس سنا ته ویلي دي چې که چیرې د امریکا د سنا لخوا تایید سي نو هغه به په مستقله توګه او د کوم سیاسي فشار پرته خپله دنده پر مخ بوزي. او د افغانستان د مالیه وزارت نن چهارشنبه د نړیوال بانک سره د څه باندې 420 میلیون ډالرو د وړیا مرستې تړون لاسلیک کړی دی.
قدرمن اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په څو لنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه پیلېږي او ریدل مه هیروي. که غواړئ بیا ځلې خبرونه او رپورټونه واورئ نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه پرانیزئ. تازه رپورټونه لوستلی او خبرونه اوریدی شئ. خدای مالشئ.